دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مزه اجمل اند هر کله کوم د فاریاب سیمه شرواکی وی په دې ولایت کې نام نه په پراخي دودي په افغانستان کې د ناټول وړپوړي ملکی اساسي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړې. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کې اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي او د بخښنې نړیوالې ادارې د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د بې درکه کړای شویو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوی سیالی د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره تلیفوني خبري وکړي او له هغه وغوښتل چې د دې سیالی د مخنیوي لپاره تر وسه وسهڅه وکړي. صلاح الدین ربانی همداراز وویل دا مسأله په درسته نړۍ کې د 1.5 میلیارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقي معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې سیالۍ سره موافق نه دی او هڅه به وکوي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. له بلې خوا د هالند صدر اعظم تیرونی ویلي و چې حکومت یې د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې د دا ډول هلو ځلو مخه ونشي نیولی. د چین دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رد کړل. مخکې د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنو کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان ډنډي غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسپین الله وطن دوست نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي نن په ډنډي غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
د څنور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور سولې روغې جوړې ته غاړه کېږدي، سو موږ له دغه اوسني حالت څخه وژغورل سو.
د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګاه څخه تر کابل پورې پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابل یبلې پخې بلخ ولایت ته روان شوې دي. هند افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان سره میاشت ټولنې ته د کال 1 میلیون ډالر ورکوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اگست میاشت کې هم د هند حکومت هم دومره برسته کړې و. هند د افغانستان په بیارغونه کې مهمه ونډه اخیستې او په څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته چې له افغانستان سره یې کړې ده د سلما بند د ملي شورا ودانۍ او د زرنج د لارام سړک په شان ګڼې پروژې جوړې کړې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره 2,000,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبی آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړای شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړای شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زوره د خلکو بې درکه کولو د جنوبی آسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بې رحمانه جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو بې درکه شویو په اړه د حقیقت، عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې په زوره د خلکو بې درکه کول د بشري حقونو تر ټولو ناوړه سرغړونه بللې ده. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي 10,000 کسانو پکې ګډون کړی و، د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم کړی و. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي مؤسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د اوزدلی ډاټ کام خبری ویپاڼې د راپور له مخې د ازبکستان د عدلي مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف د دې مؤسسې د ازبکي څانګې د ثبت سند په تاشکند کې د امریکا سفیرې پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي رادیو ته وویل طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت زیاتو برخو ته طالبان ورغلي او په بیلابیلو سیمو یې حمله پیل کړې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتي چارو د کمیسون له یو غړي سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې د کونړ مرکز صدا آباد او ناړې ولسوالۍ ترمنځ لارې باندې امنیتي ستونزې زیاتې شوې او خلک یې په تګ راتګ کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. دا خبرونه په دوهم نمای کې کور کلی پروګرام او همدارنګا د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړې پروګرام مهیروي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی خوی د لوی درسیز د مرستیال په مشرۍ او هیئت د فاریاب ولایت د امنیتي چارو د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی دی. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د ځپلو په هدف هغه ولایت کې دی، د فاریاب سیمه ایز چارواکي د طالبانو لخوا د دغه ولایت د ځینو سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي خو دغه اقدامات کافي نه دي او باید یاد ولایت ته زیات امنیتي ځواکونه واستول سي. ښاغلی فایق وایي د طالبانو او داعش تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي. غوای خوی د فاریاب په جنو سیمو تهاجمي عملیات پیل کړي. لدې وړاندې هم د فاریاب ولایت امنیت خنوو چې د طالبانو د حملو په پایله کې د بلچراغ ولسوالۍ او ښار ته نږدې ډېرې مهمې سیمې سقوط شوې وې. خلک غواړي چې سقوط شوې سیمې بیرته ونیول سي. دا چې اوس زیات سرتېري نسته دغه مسله د اندېښنې وړ ده. ښاغلی فایق زیاتوي، له دې سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیت د قومندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالۍ پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي هم په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې د ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات او همداشان عامو خلکو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو څخه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې دوی د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت زیات ځواکونه استولې دي.
په فاریاب کې د لوی درستی سمرستل چې د هغه خپل التتلې دي د وضعیت د الدا د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والی صاحب کړی دي په هغه کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي.
بلخوا د ولسی جرګي امنیتي کمیسون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل، نو په دې ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي اخونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه اورو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي اول فعالیتونه زیات وي، هغه تر داعش الته دوی هغه تاثیرات تر داعش ډیر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیات وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت لپاره او زموږ د خلکو لپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناک تر دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره. تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خو ده، څنګه کېدای شي چې مخنیوي وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت دی وړاندوینه وو چې طالبان بدلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
اوس د تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالی هغه قواوی هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالی خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي ما چې هغه فیصله د حکومت سره اجازه شوې ده هغه بېرته فیصله کمه کړي. تاسو معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، دا مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس یو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابند پیدا ست خپل طالب ته یو نوی پایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ته هغه ریانچی دا وڅخه استفاده باید ونه کړي او دوی بیرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موفق تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا هوا د خاصه د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه، څومره تاسو د اقل راضی یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه، هغه وعده چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیوه یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ولیدل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوی وای هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای هغه ډول ور ونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چا چاته معلومات نه چې غزنی سکوت کې یا غزنی جهالت ترسیږي. نو دا د معلومه سول چې خارجان هغه وادي او همکاري چې دوی مشت مزامتي وګانو ته ډاډ ورکړي چې پر وخت باید موږ همکانه امکانات ورسو او همکاري کوو. وایي هغه وکن هغه نه چې بلاکس څه دي
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده و چې د فاریاب په امنیتی وضعیت یې څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فاریاب په اړه مو د امنیتی ستونزو رپورت واورید. د فاریاب په ګوندی ولایت سرپل کې هم د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکي هم په سیاحت اوسوس مقاله او سنچاره کولسوالیو کې د طالبانو د حضور لا زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکي په دې اند دي.
فضل احمد اسلام سرپل. د سرپل نامې جعفر کاروبار نه طالبان شاوله نه ده مردم آزار نه ده. انا دولت تاجر نه ده مردم د شوخی هم نه ده. نام ما عبدالخالق هست بیادر. د سرپل نو امنی زیاد شده. حضور طالبان زیاد است. ریغی زدن زدن هک زیاد شده. زندگی مردم ده خطر است.
د سرپل دولتي شورا غړي وای وسلوال طالبان لا کوهستانات څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت لا سرنوخت سره مخ شي.
تقاضای شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانن و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمال زون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخي حاضر راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیاید با ما منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوالو طالبانو تردمه پا دیار سرگندوانه ندی کردی. مجیب الرحمن حبیبزی ازادي راډیو سرپل.
له شمال نه د افغانستان ختیځ ته ځو. دغه ته په کونړ کې هم یو شمیر ځایي چارواکي او عام خلک وایي چې د نړۍ ولسوالۍ او د اسداباد ترمنځ غځېدلې لاره په وروستیو کې ډېره نامنه شوې ده. نور تفصیل له کونړ نه در الله انوري په ریپورټ کې اورو.
د کونړ مرکز او ناړی ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلی سرک په اوږدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتي ستونزې پیدا شوې. خلک وایي طالبانو په تیرو څلورو ورځو کې یو شمیر کسان وژلي، ټپین کړي او ژوندي نیولي چې د حالت دوی په تنګ کړي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شیرزمین خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فره پرون شهیدان شي دي ډېر به رحمانه شکل باندې یو نفر بل ورځ شهید شو دي څنګه نفر دی ول شي او هغه څنګه نفر کې دوه نفر وسمه سیران دي یو سپینګره دی یو مطالین دی دوه درې نفر زخمیان شوی دي طالبان د خو هغه ټول مشکل د غزا باد ټول سالې صاحب کې سرغه شو کی څلمه کې پرې صاحب کې دا مشکلات دي.
هغه وای ول سونو غختل چې په ناړی کې ل یاد لاري د خندونو لری کول په موخه لاري نوکړي خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو لامل وزندول شو. حاجی شیرزمین خان وایي ک چیرته په لار کې شته ستونزې ختم نشي نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو لپاره اسدآباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي، دلته نه کوي، دا سرحد دی، امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټول رسنۍ سره په دې باره کې د خپل مشکل شریک کړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته ومنل چې په غازی آباد کې ستونزې موجود دي او د هواری د پاره دوی هڅه کوي.
تاسو به ته مانو بر د پدغلار کې یو څه ستونزې شته دي، از موږ امنیتي ځواکونه چې په دغه بولار کې نشته دوی په ورځ زیار باسی چې دغه خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډیر ژر بیا
د یادونی ورده چې د کونړ مرکز اسدآباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره کې له ډېرو وختونو را په دېخوا امنیتي ستونزې موجودې دي چې څو ځله پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې پکې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. کله چې هم یاد لار کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خندونه پیدا شوي نو د ناړی ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیس کې د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو اوسیدونکو هم ډیر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
دوستانو له کونړ څخه مو رپورټ واورید چې وایي د اسدآباد او ناړۍ ترمنځ لویه لاره نام نه شوې. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. له د نېشنل خبرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرزمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته، ځکه عادي خلک غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دراوري.
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زیمرمن له دی نیشن خبرونې سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي چې د جون میاشتې بې ساري اوربند شي چې طالبان کولای سي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره ولس کلنی جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. د ناټو دغه لوړ پوړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د نن او پر نړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د ویلي چې افغانان ډیر کړیدلی دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده. شاغلی زیمرمن ویلي چې طالبان باید وشي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي. زیمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نسي ګټلای نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولای سي. د جون میاشتې تر اوربند راهیسي وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړۍ وې. د بیلګې په توګه په غزنی ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان وژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه لاړل. طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې کړې. په همدې حال کې د طالبانو سیالي سختریزي ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی. خو زیمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یو اشاره ده. ولسمشر غنی طالبانو ته د خبرو بې ساري وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. بل لوري ته طالبانو ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي، که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه. زیمرمن له دی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره د سولې اجنډا نوي پړاوونو ته لوړه کړې، خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هیلې وسي، ځکه د ده په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیا او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعا ورت کړی دي. شاغلی زیمرمن دی نیشن خبرونه ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوري سره لوبي کوونکې و باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ناتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځ سره مرستې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
نه بناست، نه مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروي له جال د مخنیوي په هدف د ثبت شو تذکرو کتابونه ډیجیټل کړی دي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وایي د ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو خو د خپلواک کمیسون چارواکو ته وسپاري. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچا د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځم په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوی تذکيري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکاردای
دی وای دراتون کې ونې د چهارشنبه لورځ وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارد ډیټابیس ته شامل وي. د الکترونیک لاله به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتواني ګل فلټر شوی ډیټابیس نه د رائے په ورکړ کې استفاده وکړو.
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې دمه 15000 کتابونه چې 14.8 میلیونه افغانان پکې ثبتو ډیټابیس داخل شوی دی. د همداشان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکری ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دی. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو دیر شو ولسوالیو کې د نامنیو لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موړی وای په دې پروسه کې سرغړونی او درغلي هم لیدل شوی او پکې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوی دیار لستورن د سوار لسو دیرش جالي تذکیرو سره نیول شوی دی. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې کوي غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی.
ډیټابیس کې به کمیسون مستقیم
دی وای د انتخاباتو کمیسون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغه څخه په استفادې د جالي تذکرو مخنیوي کوي او ان شاء الله موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې کمیسون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کم خلک بل د اصلي او جالي تذکرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
دا ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال د سوریې پر موضوعاتو خبرې کړې. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړی دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی. ترکیه د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي، خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره شوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه اړخیز ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشري ځکه ګډون کوي. په سوریې کې د بشار اسد رژیم پلوی ځواکونه د یاغانو د ورستی مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لوی د زوهوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداري ورکړ چې په دې جګړه کې لکه کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لوی د زوهوادونو هیوادونو ژغ وکړ چې په سوریا کې د ترهګرو د جرړو د استلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بحیرې کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسي رسنیو خبر ورکړی چې له 2015 کال راپدې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلیب ولایت یو ناصور بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک سي. واشنگتن د سوریې د اوه کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی ده چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې که چیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لانګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نوري خرابۍ مخ ونیسي.
دوستانو، پام دې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمې بجو ته. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. عصمت ساروان نه ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوې سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د چین دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د سولې د ولسي حرکت غړي د بغلان ډنډي غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسي حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډي غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. هند د افغان ماشومانو د زړه د مورزادي ناروغیو د درملنې لپاره یو میلیون ډالره مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالره مرسته کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امینسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. او روسي رسنیو نن پنجشنبه وویل چې یو بلجیمی سوداګر له اپارتمان څخه تر لویدو وروسته په مسکو ښار کې مړ شوی دی.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. دوستانو، وسم مخکې لدینه چې 19 پروګرامونه د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام او کور کله وړاندې شي. په مخکې څو سپورتي خبرونه ته ل خان محمد سین نه اورو.
د سپورت ورزنه هنداره.
اکل شوی د چې سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 500 ورځو سیالیو دریم سیالی تر سره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنځ دوهمه سیالی افغانستان وبایلله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سور از مخ کې افغانستان له ایرلند درې شل ورځې سیالی ګټلې، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ په 500 ورځو سیالیو کې تر اوسه یوه سیالۍ افغانستان او دوهمه آیرلینډ ګټلې ده. که سبا افغانستان له آیرلینډ نه درېیمه سیالۍ وګټي، د سیالیو جام به د افغانستان په نامه شي. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د غور او بامیانو ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ ترسره شي. د غور ولایت د ورزش عامر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل سبا د غور ولایت د والیبال ټیم بامیان ولایت ته ځي. د وبل په دغه سیالیو کې د بامیان د ولایت دوه او د غور ولایت یو ټیم برخه اخلي. او یوفا تیر ورځ اعلان کړ چې د یوونتوس پر ټیم د رونالدو لخوا د ورزشکارانو په اصطلاح قیچي برګردان ګول د کال د ګول جایزه وګټله. رونالدو د اروپا د فوټبال د اتلوالۍ په تیر فصل کې د یوونتوس پر ټیم یو حیرانوونکی ګول وواهه چې یوفا د خپلو ارزونو وروسته د فصل د ښه ګول په نوم انتخاب کړ. رونالدو دغه ګول پر لایپزیش د پایټ د ګول او همدارنګه پر آلمان د اسپانوي فوټبالیست ناورا د ګول په تناسب ډېر رای خپلې کړې. رونالدو اوس د یوونتوس د فوټبال د ټیم غړی دی او د سیری ایټالیا د سیالیو پروان فصل کې تر اوسه دوه ځلې د یوونتوس کمیس اغوستی خو په ګول وهلو بریالی شوی نه دی. راول ازادۍ راډیو نه د سپورت څو خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوس چې هوا توده ده نو ځینې ناروغۍ لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي چې ډاکتران یې تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه ښیي. نن په همدې هکله غږیږو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اوبو او افضل سی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به خپله د نس ناست یا ایسال په کله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کېږي موږ درته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کېږي چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رافعاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه هېڅ تشویش وړ خبره نه ده.
داسې راته ویلی سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستې باندې اختدي؟
د روغتونونو نه خو داسې خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اختدي. ولی دا تاسو ته ویلی سم چې که چیرې له رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره که پرېمینځل سي نو 30% د نس ناسته واقعات راکمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات بره نیم سي یا نیمه بره کم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نه اخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسي؟
په آزاده ساحه کې باید رفع حاجت ونسي. نړیوال روغتیایي سازمان په اساس باندې تقریبا په مخ په ودې هیوادونو کې تقریبا 1.5 میلیون خلک په آزاده ساحه کې خپل رفع حاجت کوي. اصلا د صحراګشت کلمه درسته نه ده، خلک وایي صحراګشت، باید له تشناب نه استفاده وسي. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بالاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه راوړي د اوبو زیرمو سره یوځای کوي او بیرته د انسانانو وجود ته داخليږي. نه یوازې سبب د نس ناستې کیږي بلکې نور پرازیتي ناروغۍ هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدو دانې د چونجي په شکل باندې هم رامنځته کیږي چې بیا دا هم د سوی تغذیه په برخه کې یا خوارځواکۍ په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي په عین وخت کې داسې پرازیتي ناروغۍ هم ولري، په هغوی کې د مرض سیر ډېر وخیم وسیږي نسبت هغه کسانو ته چې یوازې په یو مشکل باندې اخته اوسي.
اوس که په دې باندې خبرې راته وکړئ چې دغه نس ناستی څومره خطرناک کیدلی سي؟
نس ناستی چې کله رامنځته کیږي سبب د دې کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. که چیرې دا یو وار وسیږي دومره ډېر خطرناک نه ده، چې تداوي سي څه مشکل بنوي، ولی که چیرې بار بار دا تکرارېږي سبب د دې کیږي چې الکترولایتونه راکم سي او حتی اطفال په خوارځواکۍ باندې اخته سي. یو له هغه فوري اثراتو نه ده چې ماشومان لږ ذره هغه وده هم کمیږي او په عین وخت کې په مکتب کې هم د دغه اطفالو نمرې نسبت د نورو روغ سالم اطفال په مقابل کې ټیټې اوسیږي.
څومره د مرګ سبب کیږي؟
د مرګ سبب دا خودلی سه کله کچیرې اوبه او حفظ الصحه صحیح مراعات نسی د ماشومانو د مړینې 90% د اسهالاتو له وجې نه ده. او کچیرې دا صحیح مراعات سي د لاس مینځلو په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې لاسونه پاک پرېمینځل سي تقریبا د اسهال نیمایي واقعات را کمیږي یا 80% واقعات را کمیږي.
یا خو دا ده چې لاسونه به په صابون مینځي او تشنابو ته پاملرنه کیږي چې مثلا بیرون چېرته هغه کوم مواد چې دي هغه هلته بیرون پاتې نه سي، بیا که چیرې وچ سي دا د پوډر په شکل باندې له خوړو سره ګډیږي. یا خو دا مسایل سول په کورنۍ کې نور څومره نظافت ته پاملرنه وسي چې ماشومان او لویان په ایصال اختنسی
مثلا ها کورنه سه او لیله دی پاغه کې د ولاړو او بول نه مخنیوي وسیت ولاړو او بول دندونه ونسیږي او همدارنګه کوشش دی وسیت خپل غذا څخه ته یکوي د غذا د جوړولو په وخت کې باید په سرپټو لوخو کې هغه وساتل سي سره خلاص ونسیږي مثلا اوس هوا ګرمه ده کچیر خوړل یو وخت نه بل وخت پات کیږي او یو کورنه یخچال ونه لري نو هغه د دې امکانات ډیر زیات دي پاغه کې د سه باکتریا و رشد کوي چې هغه سبب د نسناستی یا نور ناروغي شي نو باید خپل خوړ په یخچال کې وساتي یا دومره خوړ پخ کړي چې یا وخت خوړ د بل وخت لپاره باید بیا تازه خوړ پخ شي یا که تازه ترکاری نه استفاده کوي باید ترکاری له خوړن مخ کې باید په مالګه کې یا په پوتاشیم پرمنګنیت یا ځین نور مواد کې حداقل د لاس پیندل زده خوړ لپاره لمده کې بیا پاک پریمینسي او غنور سره به تر نه استفاده وکړي
که چیرې یو څوک په نسناست یا سال باندې یخت کېږي په دغه وخت کې باید څه وکړي چې ډول خوړ وخوري او ځین کورنۍ درملنه چې ځین سان کی دات څنګه دی
تر ټولو مهمه خبره دا چې کله یو څوک په نسناست باندې یخت کېږي باید مایات زیات واخلي او کوشش دی وسی چې که عتفل وی یلو انسان وسی باید د وجود مایات برته د سکلو لار نه هغه اعاده کی ولکه چیرې مشکل داسې وسی چې یو چاته زړه بدوالی هم موجود وسی یا استفراغ لري نه هغه صورت کې باید ژر تر ژره یو نږدې روغتي مرکز ته مراجعه وسی چې دغه درملنه وسی په خپل سر دوا او لاخستر نه باید ډډه وسی ځینې د وطني دوا وي داسې مثلا یو چاته وې ست مستي او ورجه سره اخره دک تاوان څه داسې او شایو خوري سره ولی کچیر یو څوک خپل سر سره ځینې نور داسې دوا خوري سیاغه یا ځینې داسې مواد د کیمیاوي خوري سیاغه اصلا درک معلوم نه لکه او چاته اړېړه ورکول کی یا ځینې داسې شان ورکول کی سیاغه کله چې نور هم په هضمي سیستم باندې بد اثر ولري تر هغه به تر داسې روغتي مرکز ته مراجعه وسی او د یو ډاکټر په مشورې سره دوا واخستل سی
تاسو خپل له داسې واقعیت سره څومره مخسوي چې یو څوک یا یو ماشوم په نسناست یخته کورنۍ درمل نور دکې بیا بد پلګيږي بیا خبره تر شفخانی او بستر رسیږي د څه کوم سره ته ویلی سي
ما خپل سترګو باندې داسې ډیر واقعیت لیدلې چې ماشومان په نسناست باندې یخته سوي دي سره او بیا په کورنۍ کې ورته کوشش دې کړی چې داسې دوا ورته ورکړي چې هغه د کورنۍ دوا وسی یا مثلا د مور شدی په باندې کړی یا نور مایات په کم کړی دي ورته د مور کوي نور هم نسناست ورته زیاتوي یا خوړ ورته نور کوي وایي دا سبب د نسناست کی یو بل خره ماشوم په خورځکه باندې خته سوی دی یا ډیره وضعیت خراب وسی کړی روغتي مرکز ته راوستل سوی دی د دې لپاره زه د دقیق ارقام د هیواد په ساته باندې لرم زه تاسو ته غیره
خو یعنی خطرناک کېدلی شي که چیرې په خپل سر درمل نه کی یا په ځان سره روغتون ته وړي
بله دا ډیر خطرناک کېدلی شي هغه کسان چې حتی فورا نشي کولای خپل ماشوم روغتون ته ورسوي باید ډیر مایات خپل ماشوم ته ورکړي خصوصا که چیرې د اوبو له پاکوالي نه مطمئن ونه شي باید اېشېدل برته سړې سوی اوبه ورته ورکړي او په هغه اوبو کې یو لک مالګه هم ور اضافه کی یا مثلا لیمو ول لیمو ورته اضافه کی هغه خواله دا کی سره خواند سمیږي او تفنه جر اخلي
د نسناستی یو لوی علاج تاسو خپل خبرو کې یاد کاغه دی سی او بونشتوند کوس په دې راته وغږیږي چې په خوانځیو کې موږ سی او بل روسي مشمان لغن استفاده وکي او سی
په خوانځیو کې متاسفانه په ټولو خوانځیو کې سی او بنلرو یا شمیر خوانځی دي چې هغه حتی اس او بنلري او ځینې خوانځي د سې څغه خوانځیو کې او بشته ولې صحیح نه دي اما دولت په دې باندې کار کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته سره همغه مکتبونو ته هم د اوبو رسونو خدمات راکي او فعلا د کلیو د پراختیا وزارت په مرسته سره موږ په ګډه کار کوو تر څو هغه مکتبونو ته د څکلو پاکي اوبه ورسول شي
او که چیرې د ستونزال نسی څومره بلغه د نسناستي واقعیت ډیر سي
دا خو یو ستونزه ده چې د نسناستي واقعیت په زیاتېدلو کې رول لري ولې بیا اطفال په هغه خوانځیو کې چې پاکي اوبه نه لري هلته بیا ورته استادان خوونه دي کې ویسي په خپل بوتل کې ځان سره پاکي اوبه له کور نه راوړي تر څو د سکلو له پاکو اوبو نه استفاده وکړي او پر نسناستي باندې اخته نه شي
ډیره مننه ځوندای وسی
هیله کوم
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر صابر پردیس خبرې د ماشومانو د نسناستي یا اسهال پک لپاره وريدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خی چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام
آیا پوهیږئ چې شخصي حریم څه ته وایي؟
هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته هغه شی که څه یي که پاسورډ یي که د جامو اغوستل یي که مینه یي که علاقه یي که باور یي که عقیده یي کار څه هغه ته موږ حریم شخصي حریم وایي.
تاسې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوئ؟
زما چې نه خوښېږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم.
او د خلکو په شخصي حریم کې مداخله څنګه عمل دی؟
دا ډېر بد عمل ده، دا چې څوک لري که دا چې ونه لري ښه به وي.
خو ګوریدونکو، د نورو شخصي حریم ته احترام او د چا په شخصیاتو کې نه مداخله د کورنۍ تربیې پورې اړه لري او نسل په نسل ټولنې ته انتقالیږي. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول نه مراعاتېږي چې د ستونزو سبب هم کیږي. د دې اونۍ د کور کلي خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، دا چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کومې ستونزې زیږوي او د حل لارې څه دي په خپرونه کې اورېدای شئ. زه سهارګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې د هر انسان شخصي حریم ته ځانګړی احترام کیږي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع ډیره کمه تر سترګو کیږي. د ځینو خلکو خو بیا عادت ګرځېدلی وي چې د نورو په شخصي حریم کې مداخله وکړي، لکه ولې د واده نه ده کړی، ولې داسې کالی اغوندي او داسې نور، چې دا د انسان په ذهن ډیره بده اغیزه کوي او له هغه کسه چې د دوی په ژوند کې مداخله کوي تنفر پیدا کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی خالد مپوښتلی چې آیا دی د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوي که نه، له نوموړي به یې واورو.
زما په خپله شخصي دا کار هیڅ نه خوښیږي چې زه د چا په شخصي حریم کې یا په موبایل یا په تلیفون یا په لپټاپ چې کمپیوټر کې چا ګوتې ووهم او یا د هغې کوم شخصي مسایلو کې لاسوهنه وکړم. زما چې نه خوښیږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم. په دې خاطر چې دا یو ډیر غلط کار دی او یو چا حیثیت ته صدمه ده، دا د سړي حیثیت خرابیږي په دې، او که هغې ته نه وي نو ځان ته هم سړی سپک ښکاري په همدې کار کې.
همداراز ځینې وخت دا مداخله دومره زیاته کیږي چې حتی د دوو کسانو په ژوند کې هم سرایت کوي او روغ ژوند په ناخوالو بدلوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي لیما وایي چې دا عادت لري د خلکو د شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي، او کله چې دا کار ونه کړي نو زړه نه آرامېږي. نورې خبرې له نوموړې اورو.
خوښېږي مې چې د هغوی په ژوند کې تجسس وکړم، د هغوی د ژوند په اړه باندې پوه سم، او زه فکر کوم دا کوم بد کار نه ده، یعنی ښه ده. انسان باید د نورو خلکو له ژوند نه باخبره اوسي. مثال کله چې یو چا ته زنګ راسي، همکارې ته مې چې کله زنګ راسي ورنه پوښتنه کوم چې څوک وو چا درته زنګ وله، او یا کله چې همکاره مینې که هر څوک وي خوښېږي مې چې دغه تلیفون وګورم یا دا چې کمپیوټر یې وګورم چې په کمپیوټر کې څه شیان شته، کوم مواد دي. دا زما خوښېږي. ځینې وخت حتی مثلا د یو چا جامو پورې وایم چې دا جامې دي څنګه دي، یا داسې دي یا هغسې دي، ولې دا غوندې. نو یا مثلا کله کله مې د خوارخوندګانو د سکول بیل دی نه چې له هغوی نه کوم اجازه واخلم، لکه وږې شم یا مې کوم څه په کار یم هغه لټوم ګورم او هغه څه ترې راخلم، تر څو چې داسې یو کار ونه کړم داسې طاقت مې نه کېږي. خوښېږي مې چې د یو چا په حق له باندې پوه سم. دا داسې یو هغه داسې وړکتوب نه د ما خوښېده او تر اوسه پورې.
ځینې کسان داسې هم شته چې خپل ځان ترې هېر وي، ټول وخت یې خلکو ته وقف کړی وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمنوال حیات الله هم له همدې موضوع سره ټکوي او وایي
دغه یو تاروزی فرهنګي او کلتوري دی چې یو څوک په چا باندې کوي. فر مثال ما ته ډېر خلک ویل موږ پخواني نظام سمن سبانی و ستا بریتونه دا بریتونه ډېر نه دي. نو دا زما په شخصي حریم باندې تاروز شو. زه ورته وایم چې خو موږ نه بلډینګ لرو، نه موټر لرو، نه پیسې لرو. دا یو برید په انقلاب کې موږ د پاتې ری په دې کې تاسې موږ نه پرېږدی، دا اوږده دی، دا لنډې، دا ډوډۍ مکرو شوه، دا سمه شوه، دا خرابه شوه. نو داسې پیښ سره حتما سړی په دې ټولنه کې، ځکه وروسته پاتې ټولنې دا کار لري. موږ راغه دا اول ټیپ انسانات چې دي په نورو ټولنو کې تور شا په شخصي حریم باندې قطن تاروز نه کوي، ولې هغوی پوهېږي هر سړی مخیر دی، اختیارمن خدای تعالی پیدا کړی دی په ټولنه کې، په جامعه کې. نو دغه وخت سړی یو څه دغه شي ازورده شي، ځکه څوک باید د چا په شخصي حریم باندې تعرض ونه کړي. یا ستا لباس داسې دی، یا ستا خولې نن داسې خرابه په سر کړې ده، یا د بوټ ډېر اوږده اخیستې دي، خدا خدا خوخه ده دلته خو یو نظام دیموکراتیک نظام دی، هر څوک حق لري چې هر رقم لباس اغوندي، هر څه خپل وختان جوړي. نو دا خبره شته د ورسته پاره ټولنه کې، او موږ هم کله دې خبرې ښکار شو په دې بریتو کې موږ پاتې راغلي په دې ټولنه کې.
کله خود نورو په شخصي مسایلو کې لاس وهنه بد عواقب هم لري، حتی د دوستانو د بیلتون سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکې فوزیه د خپل سرګذشت کیسه داسې راته کوي.
خو زه به یوه لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې ما خپله داسې کار کړی چې په هغې ډېره پښیمانه هم یم، او زه اوس که چیرې هغه دوستان دغه زما غږ اوري یغونه بښنه هم غواړم. په هماغه وخت کې مې بښنه غوښتې ده ورنه چې د ډېر نږدې دوستانو کې وم، ډېر نږدې دوست په موبایل کې مې چې هغه ما دا فکر کوو چې دا به ډېر نږدې کس واوسیږي، او د دې په لیدو سره نه شاید چې هغه خفه شي یا مرور شي، اما ده ته دا ډېره بده یا هغې ته ډېره بده معلومه شوه. په دې ما بعض دوستان رانه خفه شوي دي، او داسې کړنه ما خپله ترسره کړې ده، او تر هغه وخته پورې مې په دې قناعت هم نه کوو چې دا ډېر بد عمل نه دی. دا څه خبره ده چې ما د یو ملګري یا د یوې ملګرې موبایل ولیده، یا د هغه شخصي کمپیوټر ما خلاص کوو مې لیده، او یا ما د هغه مسجو ته کومه لنډه کتنه درلودله. خو هغه وخت مې دا موضوع درک کړه چې دا ډېره بده خبره ده او دا ډېره بد عمل دی چې کله خپله ورسره مخ شوم. نو هغه دوستان چې زموږ نه خفه شوي دي په دې کار سره، له هغو موږ بښنه غواړو، او په واقعیت سره دا ډېر بد عمل دی، ډېر زشت عمل دی، او په دې باندې انسان خپله ډېر سپک ښکاري. د دې پېښې هغه ناوړه عواقب، د هغه دوستان د لاسه ورکول، هغه تاوتریخوالی چې منځ کې راځي، او هغه حالت چې مخکې وي، هغه حالت لمنځه تلل، یعنی هغه صمیمانه حالت چې وي، دغه ټول عواقب په دا مو ویلي دي چې باید نور په راتلونکي کې داسې کار ونه شي. نو هر انسان باید دا کوشش وکړي چې دغه ناولی، دغه غندلی، او دغه زشت عمل ترسره نه شي، او موږ یې په خپلو الفاظو غندو.
د شریعت لخوا هم په خصوصي حریم کې مداخله یو بد عمل ښودل شوی، او په قانون کې هم هغه څوک چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي مجازات شته. د کابل ولایت د پغمان اوسیدونکی محمودین د عمل غندي او وای
شخصي حریم د چا د هر سړي شخصیت دی، هر څه معلومي. دا غلطه خبره ده، څوک باید د چا په شخصیتو کې مداخله ونه کړي. هر سړی له خپلو محدودیت نه باید ونوځي. د هر سړي حساب معلوم ده، کولای شي چې په خپلو مربوطه شیانو پورې اړوند شیان ورته د محرم دي، نور نشي کولای. دا د هیچا اجازه نشته، ورته هیڅ سړی نشي دا کار کولای. او که چېرته کوي، داسې تشبس کول دي بل سړي په حق باندې، د بل سړي په شخصیت باندې، دا غلطه خبره ده. دا ډېر بد عمل ده. دا که څوک لري، که ورونه وي، که خورګانه وي، دا شی ورسره وي، دا چې ونه لري ښه به وي.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله زیاته شوې که کمه شوې، د عامو خلکو نظرونه پرې اورو.
زما نوم فرید احمد دی، کابل ولایت د چهارسیا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ما په نظر سید تر کومه حده د خلکو پوهاوي سطح لوړه شي، په هماغومره اندازه باندې د شخصي اموراتو کې مداخله کمیږي. اوس مهال په دې لس څوارلس کلو کې دا کمه شوې ده.
نژغان صافی مد مکریان او سوتری از ما په ان زیات شوی دی.
نوم احمد دی، د کابل اوسیدون. د ما په نظر اوس محل کې زیاته شوی ده. لامل دا دی چې بیکاری زیاته شوی او په شخصي حریم کې مداخله کوي.
منو اپریدونکو، دا چې د خلکو په شخصي مسایلو کې لاس وهنه کوم ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي، زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې له استاد او د کورنیو مسایلو له کارپو ښاغلي شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو.
ښاغلی استاد، په پیل کې خو باید داسې پوښتنه مطرح کړو چې کومو موضوعاتو ته موږ شخصي حریم ویلی شو؟
هغه څه په کورنۍ پورې اړه ونه لري، هغه څه چې دولتي نه وي، هغه څه چې د دوستانو په منځ کې شریک نه وي، هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته که هغه شی که څه وي، که پسورډ وي، که د جامو اغوستل وي، که مینه وي، که علاقه وي، که باور وي، که عقیده وي، که هر څه، هغه ته موږ حریم شخصي حریم وایي.
کوم خلک دغه شخصي حریم البته یعنی نه مراعت کوي او د خلکو شخصي حریم کې لاسمهنه کوي؟
د روپن له نظره یعنی موږ هغه څوک چې حریم ماتوي، هغو ته موږ رواني افراد نه وایو. یعنی هغوی کومه خاص رواني اختلال نه لري. اما ځینې اروایي مسلې، ځینې اروایي اختلالونه د دې لامل ګرځي چې مونږ حریم مات کو. د بلګې په ډول یو اختلال د مونږ پارانویا ورته وایو، یعنی شک. کله چې افراد او اشخاص دا اختلال پیدا کړي په خلکو حریم ماتي. دویم مورد حسادت ده، یعنې کله چې حسود سیره خه کې کینه کوي د دې لامل ګرځي چې دوی د خلکو حریم مات کړي. دریم ټیټ اعتماد ده، پر نفس کم باور ده. څلورم مورد وسواس، دغه اضطرابونه وسوسې او فکرونه ژور خپګان لرو، نارامۍ لرو، دروني رواني مسلې لرو، دا د دې لامل ګرځي چې مونږ متاسفانه د خلکو حریم کله ناکله له پښو لاندې کړو. معمولا په هغو کټګوریو کې چې دوی معمولا دوستانی، ټولګیوالي، همکارانی، هغه څوک چې معمولا ډېر رازونه ورسره وي، ډېر ورسره ګرځو، مونږ ناسته پاسته ورسره ډېر وي، هغوی معمولا زموږ حریم او موږ د هغوی حریم معمولا وخت ناوخت ماتو.
هغه کسان دغه د خلکو شخصي حریم ماتوي، خپله هم دردسر یا له مشکلاتو له ستونزو سره مخ کېږي کنه؟
دا یوه لویه د وخت ضایع ده. یعنې تاسو په یوازې د دې چې لاړ شئ او صفه کتاب ولولئ، تاسو خلکو په پسور پسې ګرځئ، د خلکو په اړیکو پسې ګرځئ، د خلکو په ناسته پاسته پسې ګرځئ، د خلکو په ګټه پسې ګرځئ، پلان څونه ګټه وکړه، څونه تاوان یې وکړه. تاسو نور کار نه لرئ، نور کسب نه لرئ، نور انرژي، خپل ټوله انرژي وخت ورکوئ یو چاته چې هغه هېڅ په درد نه خوري تاسو ته. دا یو مورد. دویم دا چې له ټولنیز اړخه بالاخره دا تاسو کارونه رسوا کېږي. یوه ورځ، بله ورځ، درېیمه ورځ، څلورمه ورځ، دا خلک درباندې پوهېږي چې تاسو یو ډول مغرض خلک یې، مرموز یې. یعنې په ټوله کې د بریاوو، د موافقتونو، د ښو کړنو معنی ګرځي. یعنې دغه انسان خپله درد سر پیدا کوي او وخت نا وخت کېدای شي کله چې تاسو د چا حریم ماتوئ، ډېر ځله باید تاسو له قانوني مسایلو سره مخامخ شئ. یعنې عدلي تعقیب هم لري ډېر ځله.
د حال هر څه ده ښاغلی استاد،
زه فکر کوم چې په دغه برخه کې اول خو موږ باید یو فرهنګ سازي وکړو په دې برخه کې. دا د دوی شخصي ژوند دی، شخصي پرایویسي ده، په اصطلاح شخصي رابطې دي، چا سره رابط لري، څه ډول عقیده لري، دا باید زده کړي خلک. دویم، په دغه زه باور لرم چې د خلکو اطلاعات ډېر نه دي. دوی فکر کوي همدغه د ژوند سبک ده، اما برعکس دوی باید په دې پوه شي چې ډېر خلک حریم لري. په دغه برخه کې باید مشخصې کړۍ کار وي، مثلا د حج اوقاف وزارت، د پوهنې وزارت، د رسنۍ، چې دغه ډول هغه اطلاعات خلکو ته ورکړي چې وروره تا څه کار ده په دې کې، څه نه کار الته په غاړه کې چې رواني اروایي مسله ده، رواني مسله ده، واضح او څرګند ده چې دا سړی مسله لري. یعنې خپله د حریم ماتول رواني تکلیف نه ده، اما نورې رواني مسلې د لامل سوي دي چې موږ متاسفانه داسې مسلو سره مخامخ شو. د بلار سي ارواپو سره کینی کار دی وکړي ورسره تر څو دغه مسله حل.
ګوریدونکو، په دې هیله چې د هیڅ چا په شخصي ژوند کې ملاسوهنه نه وی کړی، د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.
د بلال خوږه اذان د ملال بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بادے سرگنشی او شي بخندا بدت جون شي دا ټوټي ټوټي قومونا دا بیا سر پیون شي دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دم لال یا قربانا